د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم د افغانستان لوی درسي زوی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو انتخاباتي مبارزه نن رسما پیل شوه. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه واورئ، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان لوی درسي زوی تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه هواریږي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د اوکراین د پولې په اوږدو کې د دې هیواد راټول شوي پوځیان خپلو دایمي اډو ته د ستنېدو لپاره د اورګاډو تمځایونو او هوایي اډو ته روان شوي دي. د روسیې ګاز پروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبیعي ګازو د معاملې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په درې ورځني سفر پرون قبرس ته ورسېد. د افغانستان لوی درسي زوی تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه هواریږي. لوی درسي شیر محمد کریمی چې د افغانستان او پاکستان د لوی درسي ځانو او د ناتو د عمومي قومندان له درې اړخیزې غونډې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې ستراتیژیکې دي.
دغه د ډیورند کرښه زموږ په خریدو کې یو شکل لري، د دې په خریدو کې بل شکل لري. نو دغه ستراتیژیکه مسله ده، نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تکتیکی مسایلو باندې تاثیر لدی. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنگ وي، زه ګیله وکم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو، دا یې دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم زما خاوره ده.
په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته له دې نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستې جوړې کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړېدو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې. د ډیورند کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري، په 1993 میلادي کال د برتانیې، هند او افغانستان د هماغه وخت پاچا ترمنځ کښل شوې وه. د ولسمشری د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جوزار د څلرشتمې د دوهم ځلي انتخاباتو کمپاین پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بهالویش په اساس باندې سر له نن څخه دواړه کاندیدان کولای شي چې په کمپاین باندې پیل وکړي. البته د کاندیدانو کمپاین د نن څخه چې پیل شي تر غبرګولي یا جوزا تر یوشتم پورې به ادامه پیدا کوي او اته څلوېښت ساعته مخکې درې ورکونې ورځې څخه به رسما پای ته رسېږي.
عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی چې د حمل د شپاړسمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې وې، د جوزا په څلرشتمه په دوهم دور انتخاباتو کې سیالي کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره به د رایې ورکوونکو د اسانتیا لپاره 4000 نوي محلونه ایجاد کړي. د کمیسیون له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې په محلونو کې د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره 25000 څارونکي ور معرفي کړي. د ننګرهار ولایت د حسرک ولسوال د حسرک ولسوال لوی ویزان وژونکو حمله روغ ووت. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له خبر سره سم د حسرک پر ولسوال عبدالخالق پرون د ولسوالۍ په مرکز برید وشو چې په نتیجه کې دوه سیمه ایز پولیس وژل شوي او د ولسوال په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یوه 15 کسیزه تروریستي ډله نیولې ده. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د ملي امنیت د ریاست منصوبانو د استخباراتي معلوماتو پر اساس دا ډله نیولې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دې ډلې په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت کاوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویل ایران موافقه وکړه چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. ایران په کلونو په دې هکله له ځواب ویلو ډډه کوله. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل ایراني چارواکو ومنله چې د اګست تر 15مې پورې د هغې څېړنې اړوندو مسلو ته ځواب ووایي چې آیا ایران هڅه کړې چې په پټه اټومي وسله جوړه کړي او کنه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا اعلان تهران ته د دې ادارې د پلاوي د سفر په ترڅ کې وکړ. ایران هیله لري چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د معلوماتو ورکول به سبب شي چې د دغه هېواد پر د یو شمیر بندیزونه لغوه شي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د اوکراین د پولې په اوږدو کې د دغه هېواد ټول راټول شوي پوځیان خپلو دایمي اډو ته د ستنېدو لپاره د اورګاډو تمځایونو او هوایي اډو ته روان شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې خپلو پوځیانو ته امر کړی چې د اوکراین له پولې لرې شي څو د اوکراین د ولسمشرۍ د می د 15مې نېټې انتخاباتو ته د ښو شرایطو په برابرولو کې مرسته وشي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځیان د اوکراین له پولې لږ تر لږه 10 کیلومتره لرې شوي دي، خو کیف د ټولو پوځیانو د لرې کولو په اړه د موسکو ادعا نشي تاییدولی. د روسیې ګازپروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبیعي ګازو د معاملې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه معامله پرون شانګهای ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په ترڅ کې اعلان شوه. د ګازپروم د مشر الکسی میلر له قوله ویل شوی چې وایي چین ته د ګازو د صادرولو قرارداد 400 میلیارد ډالر ارزښت لري چې 10 کاله به دوام کوي. میلر ویلی دا د ګازپروم کمپنۍ تر ټولو ستر قرارداد دی. د هغه په وینا تر اوسه هیڅ یوې کمپنۍ په یوازې ډول دومره ستر قرارداد نه دی لاسلیک کړی، خو هغه له دې ډډه وکړه چې ووایي د دې قرارداد له مخې د ګازو دقیقه بیه څومره ټاکل شوې ده او هغه د سوداګرۍ راز وباله. د دغه معاملې له مخې روسیه به چین ته په ختیځ کې د نوي پایپ لاین له لارې چې د دواړه هیوادونه به سره نښلوي په کال کې 38 میلیارد متر مکعب ګاز ورکوي. روسیه او چین پر دغې معاملې له څه باندې 10 کالو راهیسې کار پیل کړی و، خو وروستی توافق د ګازو د بیې پر سر د اختلافاتو له امله ځنډیدلی و. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په 3 ورځني سفر پرون قبرس ته ورسید. بایدن په تیرو 250 کلونو کې تر ټولو جګپوړی امریکایي چارواکی دی چې د قبرس ټاپو ته سفر کوي. تمه ده چې نوموړی به د قبرس ټاپو د دو برخو د یوځای کېدو لپاره د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړي. قبرس په 1944 میلادي کال چې ترکیې د دغه ټاپو پر شمالي برخې یرغل وکړ په قومي بنیاد په 2 برخو وویشل شو. ترکیې وروسته له دې د قبرس پر شمال برید وکړ چې له یونان سره د یوځای کېدو پلویانو په قبرس کې کودتا وکړه. قبرس شمالي برخه یوازې ترکیه په رسمیت پیژندلې ده. او اوس هم په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 24.5. په هرات کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه 24.5. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 23.5. په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 24.9. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 15.1.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم صفه او وازی اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان لوی درسي زوایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
که په یوه نقطه کې جنګ وي زه ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي، خریطې ته لاړ شو، دی دا کوي دا زما خاوره ده او زه یې دا کوم زما خاوره ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو انتخاباتي مبارزه نن رسما پیل شوه. دوه مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی له مقرراتو سره سم څومره پیسې پر دغو کمپاینونو لګولی شي؟
دواړه کاندیدان کولی شي چې د 100 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې په کمپین کې مصرف وکړي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به نوی ولسمشر په یوازې توګه ونشي کولی دغه هیواد له اقتصادي ستونزو وباسي. دغه راز اوري چې د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې په هوایی بمباریو کې د پاکستاني طالبانو د پلسګونو مهمو قمندانانو د وژلو یا ټپي کېدو خبره کوي، خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د پاکستان د پاوز د هلیکپټرو او جنگي الوتکو په بمباریو کې عام خلک وژل شوي. د افغانستان لوی درې زوی د ډیورنډ کرخ په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري. د لوی درې جنرال شیر محمد کریمی په وینا تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزه حل شوې نه وي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ دوام وکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي، له پاکستان سره سرحدي ستونزې پای ته نه رسیږي. د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته په اشاره وویل د دې لنجو یو اساسي عامل دا دی چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
دلته د پاکستان او افغانستان په منځ کې بعضی ستراتیژیک او سیاسي مشکلات موجود دي. تر څو چې هغه حل نشي، دغه تاکتیکي خبرې موضوعي خبرې دي او موضوعي ګټې او تاوانونه لري. مثلا دغه د ډیورنډ کرخه زموږ په خریدو کې یو شکل لري، د دې په خریدو کې بل شکل لري. نو دغه ستراتیژیکه مسله ده، نو دا تر څو چې هغه مسله حل نشي تاکتیکي مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنگ ویزو گلا و کمیاده گلا و کی خریتی تر لاشو ده یه ده که ویده از ما خوره ده و زه یه ده کن از ما خوره ده.
د ډیورنډ کرښه چې 2540 کیلومتره اوږدوالی لري، په 1993 میلادي کال د برېټانیا، هند او افغانستان د همغه وخت د پاچا ترمنځ کشل شوې وه. جنرال کریمی وویل باید لومړی د دواړو هیوادونو نقشې یو شان شي. لوی درسیز شیر محمد کریمی دا څرګندونه د افغانستان او پاکستان د لوی درسیزانو او د ناتو د عمومي قومندان له درې اړخیزي غونډې وروسته له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان او ناتو د غونډو په اړه وویل تر اوسه پوری دروخو او ودیش دا ډول غونډې کړي، خو کومه څرګند نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د افغانستان لوی درسیز په عین حال کې درې اړخیزې غونډې د افغانستان او پاکستان په ګټه وبللې، ځکه چې د ده په وینا د هیوادونو ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې اوارېدای شي. په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته لدې نشته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستي جوړ کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې وې.
د افغانستان له لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه نن د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدلی شي. خو د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د شخړو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی هم پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که چیرې راکټي حملې پر دې هیواد همداسې دوام وکړي نو ناسم عواقب به ولري. ولسي جرګې هم پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د بریدونو پر مسلې خبرې وکړې او د افغانستان د ملي امنیت له شورا څخه یې وغوښتل چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو انتخاباتي مبارزه نن رسما پیل شو. اشرف غنی احمدزی او عبدالله له قانون سره سم باید انتخاباتو تر پیلې 24 ساعته مخکې، یعنی د غبرګولي په 28مه دغه مبارزه پای ته ورسوي. د دغه مبارزو په اړه چې له لومړي پړاو سره څه توپیر لري، احمد شیبر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال د یو کاندید لګښت د مقدار په اړه نور محمد نور وویل
مشخص میکانیزمونه لرو، د هغې په اساس باندې باید کاندیدان ګام اوچت کړي. لومړۍ مسله د مصارفو مسله ده. دواړه کاندید کولی شي چې د 100 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې په کمپین کې مصارف ولري.
نور صاحب، په لومړۍ مرحله کې ځینو کاندیدانو مخالف کاندید ته سپکې سپورې وویلې چې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري جریمه شول، خو په ورته وخت کې ستونزې د ځینو کمپاین کوونکو په خبرو کې هم وې. دغه اصل ته به دا ځل توجه وشي.
وګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیشن د میډیا له لارې او همداشان مخامخ د دواړو کاندیدانو او د دوی د ملاتړ کوونکو څخه غوښتي دي چې باید خپل پروګرامونه هغه خپل ختمه شي خلکو ته ورسوي. او ول په هیڅ ډول باندې سپکې سپورې قومي او مذهبي او نژادي مسایلو ته باید لامن ونه وهي. نو دا مسله د دوی سره مطرح شوې ده او دوی په دې باندې قانع دي چې داسې موضوعات باید مطرح نشي.
که فرضاً کوم کمپاینر تخطي وکړه آیا له قانون سره سم د انتخابات خپلواک کمیسیون راوړند کیدای شي؟
ولې نشي کیدای؟ تاسو پوهیږئ چې په دې برخه کې قوانین وضعیت لري. د شکایت کمیسیون د دې لپاره جوړ شوی دی چې هر هغه کاندید ملاتړ کوونکی چې تخطی او تخلف او نور موضوعاتو ته لمن وهي یا غواړي چې سوء استفاده وکړي، د شکایتو کمیسیون اصلي دنده هم دا ده، دوی باید په دې برخه کې اقدامات وکړي.
رسنۍ شاید یو کاندید ته د کمپاین په وخت نسبت بل کاندید ته ډیر وخت ورکړي، په دې برخه کې محدودیت شته او که نشته؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د رسنیو کمیسیون شتون لري. دوه ورځې مخکې هم دې کمیسیون د رسنیو لپاره یو جلسه درلوده. نو په افغانستان کې هم اکثریت مطبوعات په اوس وخت کې خوشبختانه د انتخاباتي چارو سره بلدتیا پیدا کړې ده. او زه ویلی شم چې رسنۍ باید د افغانستان قوانینو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون کړنلارې کړندیزونه په پام کې ونیسي او بالاخره د هغې سره ورته اقدام وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نورو چې د انتخاباتو د دوهم دور د کمپاینونو په بابې نظر څرګندو، نن د جمهوری ریاست د دوهم دور د انتخاباتو لپاره کمپاین پیل شو. عبدالله او اشرف غنی احمد زی له قانون سره سم د انتخاباتو تر پیلې دوه اته څلوېښت ساعته مخکې، یعنی د غبرګولي په یوویشتمه، دغه مبارزې پای ته رسوي. او سم یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان لوی درس زوی تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمن سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه اواریږي. لوی درس شیر محمد کریمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري. د ولسمشر دوه مخکښ کاندیدانو ترمنځ د جوزا د څلرویشتمې د دوهم ځلي انتخاباتو کمپاین نن رسما پیل شو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل ایران موافقه وکړه چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د دغه هیواد راټول شوي پوځیان خپلو دایمي اډو ته د ستنېدو لپاره د اورګاډو تمځایونو او هوایي اډو ته روان شوي دي. د روسیې گازپروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبیعي ګازو د معاملې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د گازپروم د مشر له قوله ویل شوی چې وای چین ته د ګازو د صادرولو قرارداد $400 میلیارد ارزښت لري چې دیرش کاله به دوام کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په درې ورځني سفر پرون قبرس ته ورسید. بایدن په تیرو 250 کلونو کې تر ټولو جګپوړی امریکایي چارواکی دی چې د قبرس ټاپو ته سفر کوي. ازادي راډیو او ری او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي. جانا قالو کوزیر څول ویډیو زو ورسپانو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ په نامه انټرنیټي خبرونه پروسته غوښته کې چین ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه یو مقاله خبره کړې او په برخه کې لیکي. جمهور رئیس کرزی د چین لمشر شي جن پینګ سره د کتنه پر مهال د افغانستان او چین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د چین مشر ژمنه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې او سولې په عمل کې به د خپل هیواد مرستې زیاتې کړي او دغه راز ژمنه وکړه چې د ورېښمو اقتصادي لارې د بیا رغونې په مقصد چې له مرکزی آسیا، منځنی ختیځ او اروپا سره د چین د اتصال ستره او مهمه پروژه ده، له افغانستان سره همکاري کوي او دغه هیواد ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. خبرونه لیکي جمهور رئیس کرزی له چینایي خبري رسنیو سره مرکو کې ویلي چې د چین له جمهور رئیس سره د پراخو او ژورو اړیکو د ټینګولو په اړتیا توافق کړی دی. سترات فور کامنټری خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدو په درشل کې د طالبانو سیاسي او پوځي وضعیت څرګرل او د مقالې په یو برخه کې راغلي. طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ګډ وډ پلانونه لري. د دوی لپاره به ګرانه وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو څخه زیاته ګټه واخلي. د خبرونې په باور د دې خبر یو علت دا ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کلونو کې د خپلو امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې پرمختګونه کړي او د طالبانو لیکي ګډې وډې شوي او اختلافات پکې رامنځته شوي دي. خبرونه زیاتوي طالبان په دې هم اختلاف لري چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي او کنه. طالبانو په افغانستان کې د جمهور ریاست له انتخاباتو سره کومه لیوالتیا نه ده ښودلې او دای هم ونه شو کړی چې د افغانستان کومه مهمه سیمه په خپل واک کې کړي. سترات فور کامنټری خبرونه وړاندې لیکي دا چې طالبان تر هغه حده کمزوري شوي چې نشي کولای مقابل لوری مذاکرو ته اړ کړي، د پراخو حملو پلانونه جوړ کړي تر څو له دې لارې راتلونکی حکومت چې د دوهم دور انتخاباتو وروسته به واکمن شي د خپلو شرایطو او غوښتنو پر اساس خبرو ته اړ کړي. خبرونه لیکي د طالبانو د دې ستراتیژي اغیزمنتیا تر اوسه روښانه نه ده، خو که چیرې طالبان پکې ناکام هم شي په اسانۍ سره به له منځه لاړ نه شي او جګړه به یې چې ورځ تر بلې بې هدفه کیږي نور هم اوږده شي. ستراتفورد کامنټری خبرونه لیکي لنن نه زیاتو کم یو کال وړاندې په قطر کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ علني خبرې ناکامه شوې او په دوحه کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو راهیسې د هغو په لیکو کې اختلافات هم زیات شوي. خبرونه زیاتوي طالبانو د اغاجان معتصم په مشرۍ چې د طالبانو په رژیم کې د مالی وزیر و د افغان دولت سره په دوبۍ کې خبرو ته دوام ورکړ، خو نه یوازې دا چې د طالبانو مشر ملا عمر د دې خبرو ملاتړ ونه کړ، د طالبانو مهمو سیاسي مشرانو هم له افغان دولت سره د سولې خبرې رد کړې.
ازادي رادیو اوري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل بل دغه هیواد اقتصاد د زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې اوري د انتخاباتو ګټونکو به دومره زیات اقتصادي ستونزې ولري چې په یوازې توګه به حل کولای نشي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سرون وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د چهارشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې په بهرنیو مرستو پورې تړلی اقتصاد به په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د شمیر له کمیدو سره سخت گذار وخوري. IMF خبرداری ورکړ چې تاوتریخوالی، سیاسي بی ثباتی او د اصلاحاتو نشټوالی په راتلونکي کې د افغانستان اقتصادي وده له خطر سره مخامخ وي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده 3.2% ته راټیټه شي. په 2014 میلادي کال د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده 3.6% و چې د سپات ورتیرو کلونو ته پکې خورا کموالی راغلی و. په 2012 میلادي کال د افغانستان د ناخالص کورنی تولید وده 14% و. د IMF د راپور په دوام کې ویل شوی په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو په خاطر اغیزمن شوی دی. د بې باورۍ اعتماد لشکړی خصوصي پانګون کې مایې سکړي او اقتصادي فعالیتونه یې ټکنی کړی دي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات را نږدې دي او د دغو انتخاباتو ګټونکي به پر دې سربېره چې له طالبانو سره د جګړې پیټې لري لګنو اقتصادي ستونزو سره به هم لاس او ګریوان وي او له طالبانو سره جګړه به هم د نړیوالو ځواکونو لمرستي پرته پر مخ بیایي. د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې شاوخوا 40% تر 40 کلونو کرشان دي چې کار غواړي او هغه هم په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه او مرستي کمیږي. IMF په خپل راپور کې ویلي چې لویو امنیتي او انکشافي لګښتونو ته اړتیا او د کورنیو عوایدو ټیټ ظرفیت دا معنا لري چې افغانستان به بیا هم د اوږدې مودې لپاره بهرنیو مرستو ته احتیاج وي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله او د نړیوال بانک پخوانی چارواکی او د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی د جوزا په 14مه چې د جون 14مه کیږي په دوهم ځلی انتخاباتو کې سیالي کوي. دوی دواړو ژبنه کړې چې پانګون کې هڅوي، اصلاحات راولي او له امریکا سره چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی اړیکې شي کوي.
و امرل چې پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به نوی ولسمشر په یوازې توګه ونشي کولای دغه هیواد له اقتصادي ستونزو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې بیا ویلي چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو درایي ثبت کړي. د دې ادارې چارواکو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې حکومت د اداري فساد سره د مبارزې د کنوانسیون د غوښتنې په خلاف د چارواکو درایي تر اوسه پورې د درایو د ثبتولو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. خو د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی ادارې مسؤلین بیا وایي چې دوی په دې برخه کې سم اجراءات کړي دي. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د پاکستان پوځ وايي پرونی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو نوی مهم قومندانان وژلي یا ټپیان کړي. خو د سیمې اوسیدونکو وايي د پاکستان د پوځ د هلیکپټرو او جنگي الوتکو په بمباریو کې عام خلک وژل شوي دي. په همدې ترڅ کې د طالبانو یو قومندان چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې لرلي حکومت ته خبرداری ورکړی چې د دې حملو په وړاندې به پټه خوله پاتې نه شي. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د پاکستان پوځ وايي جنگي الوتکو او هلیکوپټرو یې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان خاورې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر پناځایونو په بمباری کې شپېته تنه ووژل. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا بمباری تر ډیره د شمالي وزیرستان په میرالی شارګي کې متمرکز وي. خبر پاڼه وایي چې په شپېتو تنو وژل شویو سختریزو کې د هغوی مهم قمندانان او بهرنیان شامل دي. د پاکستان پوځ دا هم ویلي چې د دوی د الوتکو د بمباری په نتیجه کې ډیرش تنه نور ژوبل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سیمې یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې سید الله خان و شو وویل چې پوځ د چهارشنبه په سهار د توپونو ګولۍ هم پر سیمه و ورولې. د وویل موږ د درنو او لویو چاودنو ژغ واورېده. ما په خپل ځینې نړیدلې کورونه ولیدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انعام الله وویل چې هوایی بمباری د میر علي په بازار کې ډیر دوکانونه او د غرض ګڼ کورونه ونړول او عام خلک یې ووژل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د پاکستان د پوځ او د سیمې د اوسیدونکو ادعاوې د یو بل خلاف دي، خو په مستقل ډول د چا ادعا نشي تایید کېدای ځکه چې قبایلي سیمو ته چې حکومت پکې واکمن نه دی بهرني خبریالان د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د قماندان او مشر حفیظ الله ګل بهادر یو ویندوی د پاکستان د پوز حمله وغندلې ویل چې ډلې غونډه جوړ کړې چې د پاکستان له حکومت سره کړي تړون پاتې ورسوي. حفیظ ګل بهادر سلګونه جنگیالي لري، خو د پاکستان له حکومت سره پر یو بل د نه حمله کولو تړون لاسلیک کړی دی. د ویندوی احمد الله احمدی ویل چې ډلې پر خلکو د بمباریو په وړاندې پټخلو نشي پاتې کېدی. د پاکستاني طالبانو تحریک له مختلفو ډلو جوړ شوی، ځینې د خپل حکومت د پرځولو او په پاکستان کې په خپل سبک یا سټایل د شرعي نظام د نافذولو لپاره هلې ځلې کوي، خو ځینې نور یې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جنگي شي. په شمالي وزیرستان کې دا بمباری په داسې حال کې شوې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو پر پالیسۍ ټینګار کوي، خو له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت هلو ځلو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم د ژوند رنگونو د پروګرامونو یو بل لړۍ خبرو ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم درته و
خایسته ګل.
او خایسته ګل خان څه کاروبار کوي؟
ولا روزه جمعات کې خادم یم.
څو کلونو رئیس خادم؟
ولا ور دي روزه در رئیس نه.
د کوم روزه رئیس؟
دا روزه ده د 13 شولا.
نو خو کال دې پر کړای ده.
بس کال اوس یو درې میاشتې ته پاتې دي.
په خادم خادمی کوله ک اوس دا سین نه وای د سلاب ده.
ولا ور په خوا چې ده بس مزدوریم کوله او بیا ز مهاجر کی او پاکستان کې مهاجر اوسه و. دا پروس کال په دې ول کې د مهاجرت نه رالو.
د خادم څه کاروبار یې څه کوي؟
ولا د جمعات خدمت کول دی ور بس خلک او چوروره څوک نقصان جمعه ته پیښ نه کی.
په خو به دا خادمان ډیر ستړي وو په دې جمعې کې. تا څنګه تیر کړه جمعې دې څنګه تیر
کړه؟ دا سړي خپل قسمت ده. ما خو لا ډیر خطر کو سیو.
په خو به دا ورونه پسې بل اول خادم به ډیر په بدالو دا مخ بیم ککړو لاس بیم ککړو تک تور به ولکه ور لړونه. ته څنګه وې؟
ما نامه خدای ز مونږ جمعه چې ده لوکس جمعه ته یو څور زی سیو مونږ دا ولکه بخاری بدلته واجی سیو هغه چې د بخاری لکه ار کنډیشن لري سلور دانه د قالین هم خرابېږي. ار کنډیشن مشران کو بخاری هم تل لري.
خدای رئیسانو په کورونو کې به میله دا یو ایر کنډیشن یو تاته څلور لګي
څلور کې بدن دا خدای به در سره خپل قسمت
مزي به دې کړي سه کال زما
او د خیره
څو پیسې در کوي په دې خادمی کې؟
ولا موږ خو اجا اوقاف تقریبا 3000 او 950 روپۍ راکې.
دا خدای اجا اوقاف سوې دا نور دلته دا سیمې اوسیدون.
ولا ورو یو سړی د هلته واجی صاحب دا 2000 روپۍ راکې. دلته یو دغه دا زمانه ولا نومې شو ساجخ نوم دې 1000 روپۍ اغرا لګي.
درایزر خدا هم کی
درایزر په برابر
نور خوبه میو څوک یو څلاس ما سترته
نه څوک کومک نه کوي
ها څو بچان دي
ولا جو بچان هم قربا څو بچان دي
نو هغه څه کاروبار کوي کوي نه کوي
ولا ورورا اس کاروبار نه کوي
نو ټول دغه د خادمی تنخواه ته ناسته
خادمی تنخواه ته ناسته
خادمی ته به ته ادامه پسې ورکې که به کوم بل کار باندې لاس
ادامه ورکوم
ډوډۍ خو یې دادي کرارې د ډېر ستړي نه
نه مې خدای ډېر ښه ډوډۍ راکوي ډېر ښه عزت زما کې صاحب ډور
بس الله دې عزت وکړه خوشحاله دی
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسید از نوري اس نوري له تاسو اجازه وړم خو له ازري رادیو سره اوسې ستار فروخ سټډیو درغلی او راتلونکي نیم سات دری خبري مجله وړاندې کوي.